افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي ازادي رادیو ته ورغست. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پرېښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوژنوونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی این بی سی تلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو دا غوښتنه مطرح کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینهو او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه به میرمنې کولی سي پارکونو ته ولاړې سي په دې شرط چې شرعي اجابې رعایت کړې وي. اعلامیه زیاتوي نارینه به کولی سي د چهارشنبې، پنجشنبې، جمعې او شنبې په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دې پرېکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په ناصرانو سیمو کې 240 کسان د تازه لنګې سوې غوا د لومړنیو شیدو یا ورژو یا کند له خړولو وروسته مسموم سوي دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوي محمود اعظم ازادي راډیو ته ویلي د مسمومو سوو له ډلې یوه تن سا ورکړې او څلور نور په کوما حالت کې دي. د اعظم په خبره په مسمومو سوو کې 12 تنه ښځې او یو شمېر ماشومان هم دي. د کلیوالي دود له مخې کله چې په کلي کې غوا لنګه سي نو کلیوالي پر شیدو میلمانه کوي او شیدې پر کورونو ویشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په بیت المقدس کې له خپل اسرایلی او د خلیج د څلورو نورو هیوادونو له سارو سره په خبرو کې ملګری سو. تم کېږي دغه مذاکرې د ایران د اټومي تړون پر بیا راژوندي کېدو متمرکز وي. د دغو خبرو کوربه اسرایل د 2015 میلادي کال د اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوی و مخالفت کړی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره مذاکرو ته دوام ورکوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 د کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان کړی و. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یوه تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالی دا خبره د یکشنبې په ورځ په قطر کې یوه کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لرې کېدل هم شامل وي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې پاتې وي. د اوکراین لوی څرنوالی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 12 خبریالان په دغه هیواد کې وژل سوي دي. ایرینا ویندکتووا تیره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د جګړې په تیرو 1.5 ورځو کې 10 نور خبریالان ټپیان سوي دي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس ویلي څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر 15 استازو حملې سوي دي چې د هغو په منځ کې 15 تنې بهرني خبریالان دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.8، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.8، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.8.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي د نړۍ د ګڼو هیوادونو چارواکو یو ور بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحت څرګنده کړه او له دوی مو وغوښتي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. خبریالان وایي
نور به خبریالان زړه ته نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
کندهار کې هم یو محلي خبریال نیول شوی
چې دې تلل د ځان سره یې بوتللې ټلیفون یې هم ورسره واخیستی.
د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت لري.
دغه اوس مراجعین مریضان د اتو سامان موږ د تزرو پورې مراجعین لرو.
په نړیوالو مسایلو کې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر بډای روسانو لګول سوي بندیزونه په هغه صورت کې لري کېدای سي چې ولسمشر پوتین په اوکراین کې خپله جګړه پای ته ورسوي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو وروستۍ پریکړه چې نجونې له ښوونځیو راګرځوي ټکان ورکوونکې ده. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو دروازې وتړلې. نور حال له پیروزي عزیزي څخه.
د طالبانو د حکومت لوري لشپګم ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندوالي په اړه د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د ځل قطر پر طالبانو غږ کړی چې انجونو ته د ښوونځیو د تک اجازه ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سی این بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو د پریکړې چې انجونو ته د زده کړو اجازه یې نه ده ورکړې دوی ته یې ټکان ورکړی دی.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران کړو او موږ خپل ژوره اندېښنه او ناراحتي څرګنده کړه او له دوی مو غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
عبدالرحمن السانی له طالبانو دا هم غوښتل چې دوی د نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، انجونې د ښوونځیو ته پرېږدي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. قطر هغه هیواد دی چې میاشتې د طالبانو او امریکا او بیا د طالبانو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو ترمنځ د سولې پروسې منځګړیتوب کړی دی. طالبان په دغه هیواد کې سیاسي دفتر لدی او اکثرا خپل بهرنی اړیکې له دغه ادرس سره نړیوالو سره پالي. هڅه مو وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو. خو موري وویل چې د دوی د حکومت له عمومي ویان ذبیح الله مجاهد او یا علم راستیالانو معلومات واخلو، خو زموږ مقررو اړیکو او پیغامونو ته نه ښاغلی مجاهد او نه هم راستیالانو ځواب راکړ. خو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغې چې د دوی د ښوونځي د لباس څرنګوالي په اړه پریکړه وسي ښوونځیو ته د تاک اجازه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت چارواکو ژمنه کړې وه چې د هیواد په سړو سیمو کې به د نوي ښوونیز کال په پیل کې ټولو نجونو ته ښوونځي ته د تاک اجازه ورکړي، خو دوی د حمل په درېیمه د نوي ښوونیز کال د زنګ له کړنګېدو سره هممهاله له دې پریکړې په شا شول او له نجونو یې وغوښتل چې تر بل امر پورې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې پاتې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر غبرګون یې هم د دې لړۍ یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي او طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یوه حقوقي لار پیدا کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکي ناهیلي کوي او د کار له دوام یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوې له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکيږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به خې نه وي او د رسنیو کورنۍ له نوې ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی لطفي وویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید لدوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په وی اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤول میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمی د نیونې خبر ورکړی دی. د دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبې په ورځ سهار وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلی او هغه له ځان سره وړی و. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمی چې د یک شنبې په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له څو ساعته توقیف او له څیړنو وروسته بیرته خوش شوې دي. په ورته وخت کې د کاري او شمیر خبريالان هم اندېښمن کړي دي.
په دې وروسته کې د یو شمیر خبريالانو او د رسنیو د مسولینو نیول کېدل مقبول ژورنالیستانو پر کارونو او په ځانیتونو باندې ډېره منفي اغېز کړې چې د دوام لري. نور به خبريالان زړه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو. خودودی ویندویانو زمونگ اڑیک را سواب نکری. خولدی اوڑان دی دا طالبانو ویان زبیولا مجاهید ویلی بو چه دی غواری دا رسانه و دا سرغڑوانی کمیسون بیارا مسته کری. در چو دا سوی تفاهمونو مخوونی ولشی او دا رسانه و هر دا ولستونزو تا رسید نوشی.
اون دل چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې خورا زیاتې سوي او که مسؤولې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن ځینې رسنۍ وتړل سي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو او ځینو نړیوالو بنسټونو سره شریکی کړي دي. په خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت لري. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ییزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ییز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ راډیو ته وویل
محلی رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالی او امنیتي برخه د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بختی دوی به هم وزگار شي او خپل کورن ترخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبريال ایسا خان تسلوایی په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
خو مونږ اعلانات لرلې مارکیټینګ برخه د رسنیو ډیره کوي و چې هغه همکارونو تماشونه هم ورکول کېدل. خو متاسفانه چې اوس وخت کې دغه د مارکیټینګ برخه یو څه کمزوري شوې ده او په رسنیو کې هم اقتصادي مشکلات بیخي ډیر دي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې دوی د رسنیو اقتصادي ستونزې له اړوندو مسؤلینو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په دې مورد موږ د مقامات سره هم خبرې کړې دي، د مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. موږ د دوی د اقتصادي ستونزو څخه بېغمه نه یو. دوی د کوشش وکړي چې خپلې خپرونې معیاري کړي تر څو اوریدونکي جلب کړي او بیا د هغې نه وروسته د دوی نشرات او د دوی اعلانات دا ډېر شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی د سروې پر بنسټ له 1500 رسنیو 211 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
اون دل چې په خوست کې د رسنیو استازي او ژورنالیستان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې زیاتې سوي او که مسؤولې ادارې ورته توجه نه کړي ممکن ځینې رسنۍ وتړل سي. طالبانو په کندهار کې د یوې محلي راډیو خبریال نیولې او بندې کړی دی. د میرویس اتل په نوم د دغه خبریال مور له طالبانو غواړي چې زوی ور خوشي کړي.
د میرویس اتل مور ازادي راډیو ته وویل چې زوی د شنبه په سهار د کندهار ښار په دوه مناحیه کې د طالبانو لخوا لخپل کور بیول سوی او د شپې 9 بجې د تلیفون تر لاس کولو لپاره څو دقیقې کور ته پریشي خو ورسته بیرته لځان سره بیولې دي.
زه د اتل مور یم. زما زوی بیولې دي پرون سهار پر شپږ نیمې بجې در ماښام در 9 بجې پر اوریو پر 9 بجې راغله یو لس 45 دقیقې د لیو بلای بیرته تدیت لځان سره بوتللې تلیفون هم سره واخستی بیره یو لمبر راکي ویلې ولکه بیا تاسو په تماس نیولې په دغه لمبر باندې تماس را سره ونیسي او نو دروسه هیڅ اهل نشته نه څوک نه راي لکړي دي دروسه.
میرویس اتل د زما په نوم د یوې محلي راډیو سره د نشراتو د مسول په توګه دنده لري. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو لخوا د نجونو له شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو پر نه پرانیستل کېدو نیوکې کولې. طالبانو پر افغانستان تر واکمن کېدو وروسته څو ځله کورني او بهرني خبریالان او مدني فعالان نیولي، خو رسمن یې د هغوی د نیول کېدو مسؤلیت نه دی منلی. د خبریالانو د ملاتړ او نورو نړیوالو بنسټونو تر فشار وروسته د خبریالان بیرته خوشی سوي. څو ورځې مخکې طالبانو په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون درې خبریالان د څو ساعتونو لپاره نیولي او بندیان کړي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر بډایا روسانو لګول سوي بندیزونه په هغه صورت کې لري کېدای سي چې پوتین په اوکراین کې خپل جګړه پای ته ورسوي. د لیزټرس د خبري پوتین ته یو نوی بلنه ګڼل کېږي چې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې د نړیوالو بندیزونو له کبله روسیې ته د وشتون کې زیان مخه ونیسي. ملالی بشیر او په دې اړه نور حال.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس وایي پر اوکراین له یرغل وروسته پر شتمنو روسي سوداګرانو باندې لګول سوي بندیزونه لرې کېدای سي که د روسیې ولسمشر پر اوکراین بریدونه پای ته ورسوي او ژمنه وکړي چې نور به یرغل نه کوي. ټراس د سنډي ټلګراف سره په مرکه کې چې د مارچ په 28مه خبره سوه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د سولې د احتمالي خبرو اترو لپاره د مذاکراتو واحد رامنځته کړی دی. د برتانیې صدر اعظم خبرداري ورکړې چې لندن او متحدین به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه پر ملاتړو بندیزونه په پرله پسې ډول زیات کړي. ټرس ویل دا بندیزونه به د بشپړ اوربند او وتلو سره پای ته ورسیږي، خو روسیه باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به هیڅ ډول تیری نه کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی بیا بیا له پوتین څخه غوښتي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره جدي خبرو ته کښېني. ولادیمیر پوتین څه باندې یو میاشت مخکې پر اوکراین د بشپړ یرغل اعلان وکړ او دا اقدام یې د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري په څو شیبو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د افغانستان په تړاو نور جالب راپورونه هم اوریدلای سي. خو اوس بیا هم د اوکراین مسئله. یو ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین په لویدیځ کې روسیې راکټي حملې وکړې، نن هم په یوه ښار کې د تیلو په یوه زیرمه کې اور ولګېد. دا پر اوکراین د روسیې د حملو له پیل راهیسې د اوکراین په لویدیځ ښار کې تر ټولو د پام وړ برید ګڼل کېږي. بیا هم ملالی بشیر.
د اوکراین ځای چارواکو ویلي چې د لویف په څنډو کې څلور توغندي ولګېدل او یو بل برید تاسیساتو ته زیان واړوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ټپیان کړل. لویف هغه ښار دی چې د پولینډ له پولې شاوخوا 60 کیلومتره لیرې پروت دی او سلګونو زره بې ځایه سوي اوکراینیان ورغلي دي. د بمباریو پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایډن پولینډ ته پر سفر و چې د اوکراین د مدافعینو او پناه غوښتونکو څخه ملاتړ څرګند کړي او د ناټو غړیو هیوادونو د خاورې د دفاع لپاره د ناټو پر هوډ ټینګار وکړي. بایډن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قصاب بللی او خبرداري ورکړی چې هغه له یوې اوږدې جګړې سره مخامخ دی. سپینې ماڼۍ د بایډن له پولینډ له وتلو وروسته وویل چې د امریکا د ولسمشر د خبرو هدف په روسیه کې د رژیم د بدلون غوښتنه نه وه. د پوتین ویاند وروسته وویل چې د روسیې مشرتابه په بایډن پورې تړاو نه لري چې په اړه یې پریکړه وکړي. دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې ولسمشر روسانو انتخاب کړی دی، په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې یرغل له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی. پوتین د مخالفینو او منتقدینو بې ساري ځپنه پیل کړې ده. نړیوالې ټولنې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې پر روسیه په مالی، سوداګریزه، د سفر او ډیپلوماټیکو برخو کې سخت بندیزونه لګولې دي.
پر روانو لسو دقیقو کې د ملالی بشیر ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دی برخې تمو زملالی بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو. د میدان وردک ولایت د اسدآباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیايي مرکزونو د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیايي مرکز دی چې هر ورځ تر 600 زیات ناروغان ورته مراجعه کوي، خو د پرسونل د کمښت له کبله دلته یوازې د 200 پورې شاوخوا د ناروغانو درملنه کیږي. دغه راز یاد روغتون 40 بسترونه لري چې دا مهال تر 70 زیات ناروغان پکې بستر دي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو خو په ځنګړی توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې له روغتیايي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي څلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناستي څو خپل درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډیر سخت ناروغان هم شته چې ځینې پراته دي، ځینې ناستې او ځینې ولاړ. محمد شریف چې د همدی ولسوالۍ اوسیدونکو دی خپل ناروغ موري روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړي خو بیا هم د خپل ناروغي مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
دلته مو خپل مور د وسط کې د مریض ده تقریبا 400-500 شمارې تبزه شوې دي او اوس یې لا 200 نه دی کتل شوې، ځکه د پرسونل کم دی. ته دغه مشکلات
د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایتي ولاګان نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 40 بستري روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د ده په خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسي کولی. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د اتو سوونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو، مګر او د پرسونل کمښت دی. د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم، زه په خپله ګیزه غلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی غلی.
دا په داسې حال کې ده لهغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه شوي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنګین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید سوی وای. دی وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر 100 پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومت غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې یې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړې او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
70% تنها زنانه ښځینه مریضان کې تداوي کوي. 70% د موکوم ارقام شو راخستي. 70% زنانه مریض دی. 40-50% پورې زنانه او مردانه چې جمع کو ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تا 40 پر ولادتونه کی پدې شپخانه کې د میاشتې تقریبا 70-80 عملیاته کې غټ عملیاتونه د هغه سدي چې په مریض او شپخانه پر بل کشیر مو ګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تیر د شی روزانه موږ د شاهد یو چې حالت یو ټکر شوی تصادم شوی بل زړه نه چودي مواد حالت تنوشته دي ورځ شاید هر ورځ موږ د شهیدو شاله ته ناچو دي مواد چاودنه کوي او یو ماشوم سترګې او لاس پرې معیب کړي وي. نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مضرب طرمنو نه زر ستامۍ نه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانه چې شبخانه باید مریض د بستر په اندازه ورته ورکړل سي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د ویلو ده چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدمات څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د کندهار د صرافانو د اتحادیه مشر وایي د هغو کسانو مخه نیولې چې د ځان په ګټه یې د اسعارو بیې بدلولې. په ورته وخت کې د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالر د قیمت له کمیدو سره د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. نور حال په دې راپور کې.
دا د کندهار د صرافۍ مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې میلیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخنیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیه مشر حاجي کندی هغه وایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټی وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی موږ کړی دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسوي او نور اولس ته تاوان ورسوي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوو اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توکو کې د ډالرو په مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بیخي نه دی راکښته سوي، ځکه دا خلک بیریږي چې ډالر اوس په دنیا وي چې ورسې هغه په پنځه نه وي. ثابت نه دی ډالر، حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولله کوم په شي وس رسېږي، ولله کوم په یو من وړو وس رسېږي. د خپل دغه جړی خو اوس پورې پنځوس افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاکه په ټول افغانستان کې ولېږي پنځه کلو ولاکه د خارج خلې د نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته دي. ځکه ډالر چې پورته دي په هغه ګړي شی پورته کېږي، او ډالر چې کښته سي په پاوتو اوتو د شي د رقم نرمال میږي، هغه چې کمیږي یوه افغانۍ یا دوه افغانۍ کمیږي نور په کښته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو راهیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نشته، خو د ښاروالۍ مسؤلان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع یې دارالافتا ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولی. فرید احمد انوري د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت د راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو دا ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډیره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د غو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت شوی دي چې موږ دارالافتا ته دا موضوع استوو. د دارالافتا د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تصدی ده، د دې لپاره موږ تصمیم نیسو. تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول شوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلیدو را وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلې دي
دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي، ټولې مرستې د قومي لحاظ سره ویشه کېږي، او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي. مسکین او غریب در شا پاتېږي. اول زه سړی در شایمه چې زه خپله همسایه یم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې د کندهاره سه راغلي یم. موږ نه یې لیکل شوي، موږ هغه خلک لیکل شوي چې په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي. موږ پاتې شوي اسلام ته احترام او عصمت او عفار.
نور احمد احمد د کندهار ولایت د غوارته ولسوالۍ ما سره په تماس کې یم. دا ازادي راډیو د خبر اعلان زه دا غوښتنه لرم چې زموږ د کندهار ولایت په غوارک ولسوالۍ کې د تلفنو خدیه نسته او برق هم نسته. دغه مې خواهش چې دغه زما اواز تر لوړ پوړي چارواکو پورې ورسېږي. دا زموږ د کندهار ولایت په غوارک ولسوالۍ کې که تلفنونه هم کار کوي د سپرې لوړه شادي باندې کار کوي نو دغه زما اواز تر لوړ پوړي چارواکو پورې ورسېږي.
د اوس لپاره هم دومره د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.